دا افغان حکومت اجرایی ریاست وای په څو راتلونکو ورځو کې به پریکړه وکړي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اعلان شوی یو اړخیز زوربند تمدیدوي او که پای ته رسوي. د تروریستانو د تمویل پر شبکو د څاروي موسې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړی دی. او دا به هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د کاندیدانو د نوملیکنې راټول شوي اسناد د دې کمیسیون په یوه علني جلسه کې تصویر بکری. دوستانو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزه اجملان د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کندهار امنیه قمندان وایي چې د طالبانو له مشرانو سره مخامخ خبرې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي چې هیواد یې له پاکستانه لا پکلکه غواړي چې د تروریستانو پناه ځایونه له منځه یوسي. او سپینې ماڼۍ او همداراز کرملین اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر او د روسیې ولسمشر به په هلسنکي کې وویني. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق ادعا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره یې له هیواده د باندې د سولې په اړه خبرې کړې دي. جنرال عبدالرازق وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو له مشرانو سره د امریکا، اروپایي هیوادونو، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو د استازو په حضور کې څلور ځلې کتلي دي. د په عین حال کې وویل چې په دې پروسه کې د افغانستان مرکزي حکومت شامل نه دی.
د طالبان سره موږ خپل دلی دي څو واره د طالبان د کټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د رجمش ملت نسته او پروسه روانه ده.
جنرال رازق ته هم وایي چې که موافقه ته ورسی شي د کټې شورا نیمایي غریبه هیوا تراستان شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون د شپېتو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان په اړه د تماس د ډلې په غونډه کې رایه وزه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي ترڅنګ د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د شپېتو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبري کوي. د تخار ولایت په چعاب ولسوالۍ کې څوارلس سرحدي پولیس وژل شوي دي. د تخار د والي ویندوی سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل
ساعت
د وی تیرش په شاوخوا 12:30 بجې طالبانو د تاجکستان په پوله کې د چعاب ولسوالۍ د نواباد او فیض آباد د سیمو د پولیسو پر پوستو حمله وکړه. ل یو ساعت جګړې وروسته له بده مرغه څوارلس سرحدي پولیس وغشل شول. تیمور همداراز وایي چې په دې نښته کې شپږ نور پولیس بې درکه شوي دي. د لوګر امنیه قمانداني د دغه ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د سولې د کاروان پر برخوالو حمله رد کړه. د لوګر د امنیه قمانداني ویاند شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې په څرخ ولسوالۍ کې د دولت د دوو وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ د مخدرو موادو پر سر له لفظي شخړې وروسته وسلوال نښته وشوه چې په پای کې یولس تنه وژل شوي او شاوخوا لس نور ژوبل شوي دي.
دو ډلې د وسلوالو مخالفینو چې یو یې مولا نعیم او بل یې مولا فرید نومیږي د دوی ترمنځ خو لامل دوی جنگ کړو. بعد له جنگه په تعداد دی 19 نفره وسلوال مخالفین چې د مولا نعیم د ګروپ غړي دي دا وزل شوی.
تر دې مخکې ادعا شوې وه چې په څرخ ولسوالۍ کې د سولې د کاروان د غونډې په منځ کې چاودنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي نن پنجشنبه وویل هیواد یې له پاکستانه لا پکلکه غواړي چې تروریستانو ته خوندي پناه ځایونه ورنه کړي. دا وایي پاکستان د امریکا له متحده ایالاتونو سره همکاري کوي، خو واشنګټن د حکومتونو له لورې د تروریستانو ساتنه نشي منلی. میرمن هیلي د هند یوه تحقیقاتي انسټیټیوټ په وینا کې وویل موږ دا پیغام پاکستان ته تر پخوا لا پکلکه رسوو او هیله لرو چې تغییر ووینو. د پاکستان همکاري په افغانستان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ د بری لپاره کلیدي رول لري. پاکستان د تروریزم د تمویل په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د تروریزم د تمویل او د پیسو د سپینولو پر سر د څار ادارې پرون په پاریس کې وکړه. د ادارې چې مرکز یې په فرانسه کې دی. پاکستان په دې خاطر په دې لیست کې شامل کړ چې د دوی په وینا پاکستان په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو د مالی تمویل سرچینې نه دی وچې کړي. سپین ماڼۍ او کرملن نن په یو وخت اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین به راتلونکې میاشت په هلسنکی کې وویني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي وو احتمال شته چې له پوتین سره د دکتنه د ناټو د مشرانو له غونډې وروسته وشي. د ناټو سرمشیزه د جولای په 12 او 12 د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې جوړیږي. ټرمپ او پوتین به د سوریې او اوکراین په ګډون پر بیلو مسئلو خبرې وکړي. د قرقیزستان یو چارواکی وایي په 2011 میلادي کال په منځني ختیځ کې د شخړې له پیله تر اوسه پورې 155 قرقیزان د سوریې په جګړه کې د اسلامي سختریزو په ننګه په جګړه کې وژل شوي دي. د قرقیزستان د تروریستي ضد مرکز مرسیال کنجا ربک بکایوف نن پنجشنبه په پلازمینه بشکک کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته وویل په وروستیو کلونو کې د قرقیزستان نږدې 855 اتباع په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش له ډلې سره یو ځای شوي دي.
دوستانو خبرونو ملازادی رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان اجرایی ریاست وایي د اوربند له ختمېدو وروسته حکومت تر دوو راتلونکو ورځو پورې د اوربند د بیا تمدید یا ختم په اړه خپل دریځ اعلانوي. په دې اړه په ریپورټ سربې راوړي چې د لوګر امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د سولې پر ولسي کاروان د چاودنې په اړه خپاره شوي ریپورټونه رد کړي. د کندهار امنیه قمندان وایي چې د هیواد د باندې د طالب بشانو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. دا بام واوري چې د تورسانو د تمویل پر شبکو د څاروي موسسې د پاکستان نوم د تورسي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړ. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دراوړو. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د اوربند له ختمېدو وروسته حکومت تر دوو راتلونکو ورځو پورې د اوربند د بیا تمدید یا پای ته رسولو په اړه خپل دریځ اعلانوي. د اجرایی ریاست د بیان مرستیال امید میسم نن د ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هڅه کې دی او د دې لپاره یې ښه ملاتړ ترلاسه کړی. له دې سره د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون د حکومت لخوا څو ورځنی اوربند د سولې د خبرو د پیل لپاره ښه فرصت بولي او پر دوام یې ټینګار کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې د حکومت لخوا د اعلان شوی یو اړخیز اوربند یوه ورځ پاتې ده، د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې حکومت د اوربند د لا دوام یې ختم په اړه خپل وروستی دریځ تر دوه راتلونکو ورځو پورې اعلانوي. د اجرایی رئیس د وایان مرسیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې د خبرو اترو له لارې سوله او ثبات ټینګ شي.
حکومت
دی وایي حکومت په هڅه کې دی چې د خبرو او سولې له لارې په هیواد کې د ثبات شاهدان وو. دا هڅې دوام لري، خو دا چې موږ لا نور څه سیاست پر مخ وړو په دې اړه خپل دریځ د شنبې په ورځ له خلکو او نړیوالو متحدینو سره شریکوو. ښاغلی میسم وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د خلکو او نړیوالې ټولنې ښه ملاتړ له ځانه سره لري. له دې سره د افغانستان دفاع وزارت هم په هیواد کې د خبرو اترو له لارې د سولې ټینګښت غوره ګڼي، خو وایي چې هغه طالبان چې اوربند ته لبیک نه وایي د هغو پر وړاندې به په میړانه وجنګیږي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش:
اگر طالبا آتش بس را ادامه بدن چی خوب است که مسئله افغانستان.
خغلی رادمنش وایي که طالبان اوربند ته دوام ورکړي نو څومره ښه ده چې د افغانستان جګړه د سولې او خبرو اترو له لارې حل شي. له هغې پرته زموږ اخرانه انتخاب له سوله غوښتونکو سره سوله او له جنګ غوښتونکو سره جنګ دی. د کابل ګارنیزون عمومي قمندان مراد علي مراد بیا په دې باور دی چې اوربند د بل پړاو لپاره وغځول شي تر څو د اوربند وروستۍ نتیجه په هیواد کې د جنګ ختم او د سولې ټینګښت وي. ښاغلي مراد دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته وکړې. وسلوالو طالبانو د اختر له ختمېدو سره اعلان شوی درې ورځنی اوربند ختم اعلان کړ، خو حکومت هغه د لسو نورو ورځو لپاره وغځاوه، کوم چې د طالبانو لخوا ورته مثبت ځواب نه دی ویل شوی. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون د حکومت لخوا د یو اړخیز اوربند غزیدو ته هم خوشبین دی، وایي چې دې کار په ځینو ښارونو کې د طالبانو د حملو د کمیدو او د سولې په پروسې د دوی باور ډېرېدو ته زمینه برابره کړې ده.
اوس د پز تر هر وخت د سولې د خبرو دپاره شرایط همواره دي، ذهنیتونه آماده دي، دا چې څوک غواړي که نه غواړي، که طالبان غواړي که نه غواړي، که حکومت غواړي که نه غواړي، په رواني لحاظ ستونزه څه خلک اماده دي، څه امکان شته، او په آینده نږدې کې به شاید د خبرو بهیر هم په جدیت سره شروع شي.
ښاغلی پښتون وایي څو ورځنی اوربند د دې لامل شو چې طالبان لکه د تیر په څیر په تهاجمي حملو لاس پورې نه کړي. له دې سره د سیاسي چارو افغان کارپوه یونس فکور د طالبانو وضعیت او د دوی پر وړاندې عمومي ذهنیت ته په کتو وایي چې طالبان له خبرو پرته بله لار نه لري او باید هم د خبرو میز ته حاضر شي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د اجرائیه ریاست چارواکي وایي چې په څو ورځو کې به د اوربند د دوام یا پای ته رسولو په اړه خپل دریځ اعلان کړي. د کندهار د امنیه قمندان بیا وایي چې د هیواد د باندې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړي. د جنرال عبدالرازق په خبره په دې غونډو کې د افغان حکومت د مهمو کسانو ترڅنګ د سعودي عربستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. جنرال عبدالرازق زیاته کړې چې په دغه ناستو کې پر دې هم بحث شوی چې وسلوالو طالبانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو برخو کې ونډه ورکړل شي. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي په تیرو دوو میاشتو کې له طالب مشرانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه څلور ځلې لیدلې دي. هغه وایي دغه لیدنې له هېواده بهر چې د سعودي عربستان، امریکا او ځینو اروپایي هېوادونو استازي هم پکې شامل و ترسره کړي دي. جنرال عبدالرازق وایي په وروستي ځل لیدنه کې دې پایلې ته رسېدلی چې د کوټې شورا نیمایي غړو یې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې دي څو واره د طالبان د کوټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د رجمهور شمولیت نسته او هغه پروسه روانه ده. د حکومت د لوړې سطح خلک پکښې دي او نور امریکا د متحده ایالات او د نورو ځینې اروپایي ملکو خلک هم سته په دې کې او ځینې انشاءالله د عربي ملکو ته هم په دې کې شامل په دې ټولو کې به کومک کوي. ډېر کسان انشاءالله د کوټې نیمه شورا به په کچېرې موږ مکې ته سره ورسېږو، د خیر هغه به راځي دلته او نور د طالبانو مختلفو مخکنۍ رهبري اوسنۍ ډېر خلک به دې سول ته راسي دې پروسې ته.
قمندان یوه ککبیا وایي چې په تېر کې له هغو طالب مشرانو سره د حکومت له لورې ژمنې نه دي عملي سوي چې له وسلوالو مخالفته یې لاس اخیستی. قمندان وایي دا ځل یې له نړیوالو سره پر یو داسې میکانیزم کار کړی چې پر اساس به یې لوړ پولي طالب مشرانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو مهمو پوستونو کې ونډه ورکړي.
دې پر دې باندې بې باوره دي او رښتیا هم دا ده چې د کابل د افغانستان حکومت چې کومې وعدې د دې سره کوي هغه په ټول سر فیصد دوی ته پوره کولی نه شي. دلته موږ نړیوال شریکان هم لرو نو هغه په دې کې اوس شامل دي او دا یو ښه خبر ده چې هغه شامل دی او هغه زموږ سره کومک کوي چې د دې یا کومې غوښتنې چې د ډېره ځای هغه ومني او کوم شیان چې دوی غواړي د یو سیاسي تنظیم په شکل، د یو ملي تنظیم په شکل نو دوی کولی سي راسي په دې وطن کې خپل حرکت شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په اذربایجان کې د افغان حکومت او طالبانو د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل راپورونه خپاره سوي، خو طالب ویاندویانو بیا په دغه ناسته کې د خپلو مشرانو ګډون رد کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په ریپورټ کې مو د کندهار د امنیه قمندان څرګندونې واورېدې چې ادعا کوي څو ځلې له طالب مشرانو سره د سولې په هدف خبرې کړې دي. د لوګر امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د سولې پر ولسی کاروان د چاودنې په اړه خپاره شوي ریپورټونه رد کړي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د سولې ولسی کاروان غړو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. نوموړي زیاته کړه چې یوازې په څرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې پر مهال یې د دې ډلې ولس غړي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په لوګر ولایت کې د سولې د کاروان پر غړو د چاودنې په اړه د ریپورټونو تر خپرېدو وروسته د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست وویل چې په دغه چاودنه کې د دې حرکت اته غړي وژل شوي. له ښاغلي شاپور احمدزی سره چې د لوګر د امنیې قمندانۍ ویان دی د پیښې په اړه زما همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړې ده. اورو
احمدزی صاحب، که مهرباني وکړي په لوګر ولایت کې د نننۍ پیښې په اړه باندې چې په اړه یې بیلابیل راپورونه ورکول سوي دي، څوک وایي چې د سولې د کاروان پر غړو باندې حمله سوې ده، څوک وایي چې د سولې په اړه یوه غونډه وه په دې غونډه کې چاودنه سوې ده، که تاسو د دې پیښې په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې اصلا پیښه څه ده؟
نن بعد له غرمې دغه اوازې خپرې شوې په میډیا کې چې ګویا په لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې ولسی د صلح پر کاروان باندې برید شوی یا چاودنه شوی. دغه موضوع موږ مطلق ردوو. د طرخ ولسوالۍ په میر برکت سیمه کې د وسلوالو مخالفینو دوه ډلې چې یو یې مولا نعیم او بل یې مولا فرید نومېدی، د دواړو ډلو چې غوښتلې په دوه الکس ډوله موټرو کې نشئی توکي یعنی مخدره توکي ځای په ځای کړي، وغوښتل چې یو ساحې نه بل ساحې ته انتقال کړي. د دوی د ډلو ترمنځ خپلمنځي شخړه رامنځته شوې وه چې له امله یې جنګ ترسره شوی و. په نتیجه کې یولس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، همداراز څلور نورې ټپیان دي. باید ووایو چې هلته هېڅ نه وه د صلح پروګرام یا د صلح کوم کاروان نه و تللی او نه هم داسې کومه غونډه ترسره شوې وه او کومه چاودنه هم نه ده رامنځته شوې. ځایي چارواکي زموږ امنیت قمندان همداراز د ملي امنیت رئیس او د د ولایت رهبری ټول دغه خبر تاییدوي او داسې کومه پروګرام د صلح په تړاو نن ورځ موږ بیخي په څرخ ولسوالۍ کې نه درلود.
داسې ویل کېږي چې له لوګر ولایت څخه هم د سولې یو کاروان د کابل په لور حرکت کړی دی، تاسو په جریان کې استئ چې دغه حرکت خو به کوم زیان نه رسېدلی او دوی تر دا مهال پورې تر کوم ځای پورې رسېدلی دی؟
نه خیر، هغه کوم کاروان چې هغه اصلا د لوګر ولایت سفید څنګ څخه یا دشت تکاوی څخه کابل خوا ته حرکت کړی و، خو هغه شاید رسېدلی وي یا هم یو څه پر لاره وي. هغه داسې یو څو نفرې فکر کوم لس نفرې یا شل نفرې ډله وه، هغه دومره غټه ډله هم نه وه. باید ووایو چې د نن ورځې زموږ هدف د نن ورځې خبر دی، نو دغه خبر موږ نه تاییدوو چې هلته د په صلح کاروان باندې د صلح پروسې کوم ولسی خلق لاړو چې وسوال مخالفین سره کتل یا دوی سره د صلح پاکله بحث کوو، دغه موضوع موږ ردوو. هلته کوم داسې غونډه نه ده ترسره شوې.
یعنی ستاسو د معلوماتو له مخې کوم معلومات چې رسنیو ته د صلح د کاروان باندې د چاودنې په اړه یا حملې په اړه راوتلي دي، تاسو دا په بشپړه توګه ردوئ؟
بلې، دا ردوئ، دا ناسم دي. بلې،
ډېره مننه احمد صاحب.
سلامت
شاپور احمد زه د لوګر د امنیت قمندانې ویاندو چې تاسو ورسره د غلطا د هغه ریپورټونو په اړه مرکه واوریدا چې مخکې راغلی او په کې ویل کېدل چې د په لوګر کې د سولې د حرکت پر یوې غونډې چاودنه شوې ده، لږ تر لږه اته کسان پکې وژل شوي. البته دا مخکینی معلومات وو. ارګم په یوې اعلامیې کې دغه پیښه غندلې وه، خو اوس د لوګر د امنیت قمندانې د ویان په څرګندونو کې مو واورېدل چې دی وایي د سولې په کاروان یا د سولې د حرکت په غړو باندې حمله نه ده شوې، بلکې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ خپل منځي نښته شوې ده.
زما رایه، زما حق.
میوند ولسوالی مواد د پرون ورځې خلاصي ویلي
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
منحز رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه په کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
دوستانو، د انتخاباتو د ځانګړې خبرونه سر له سبا پیلېږي، یعنی سبا د جمعې ورځ ده او د دې لړۍ لومړنۍ خبرونه خپرېږي په 2:30 له ازادي راډیو اورېدلی شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یوې بلې موضوع ته راځو. د تروریستانو د تمویل پر شبکو د څار یوې موسې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار فهرست کې شامل کړی. ویل کېږي دا اقدام د لویدیځو هیوادونو د هغه هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره پر پاکستان د فشار زیاتول دي. تمه ده چې پر پاکستان د مالي فشارونو په لړ کې دا اقدام به د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ له کبله فشارونه زیات کړي، د مالي عملیاتو ځانګړې ډلې یا FATF دا هیواد په هغه فهرست کې شامل کړی دی چې باید څار پرې وشي. FATF چې په نړۍ کې د پیسو د مینځلو یا د تورو پیسو د سپینولو پر شبکو څارنه کوي، دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د دې بین الحکومتي ټولنې غونډه په پاریس کې روانه ده او تمه ده چې یوه اونۍ دوام وکړي. پاکستانی چارواکو د مالی عملیاتو د ځانګړې ډلې د دې اعلان په وړاندې توند غبرګون وښود. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعظم خان پر متحدو ایالاتو او اروپایي هیوادونو د FATF په پریکړو کې له خپل نفوذ څخه د کار اخیستو تور ولګاو. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د افغانستان او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. میرمن ویلز تیره اونۍ د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې له هڅو سره د پاکستان له اقداماتو څخه راضي نه دی.
We are also calling on Afghanistan's neighbors, especially Pakistan, to take additional steps in support.
موږ د افغانستان پر گاونډیانو پتیره پر پاکستان غږ کوو چې د سولې د ملاتړ په برخه کې نور اقدامات وکړي. لدینو مثبت پر مختګونو سره سره موږ د پاکستان د حکومت لخوا تر اوسه د هغو طالبانو په وړاندې چې سولې ته نه حاضرېږي د نیولو یا له هیواده د ایستلو په څیر قاطع اقدامات نه دي
لیدلي.
د مالی عملیاتو ځانګړې ډلې په فبروري میاشت کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی و چې په دې هیواد کې د فعالو تروریستي ډلو مالی سرچینې وچې کړي. له دې خبرداری وروسته د آسیا پاسیفیک ډلې په یو خبرپاڼه کې وویل د پاکستاني چارواکو له دې ادعاو سره سره چې وایي د تروریستانو د تمویل د شبکو زرګونه مشکوک غړي نیولي او میلیونونه ډالر یې ترې ضبط کړي دي، اسلام آباد په دې برخه کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د امنیتی چارو کارپو فدا خان د جرمنی خبری آژانس ته ویلي دي چې دا اقدام ښایي په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر پاکستان فشارونه نور هم زیات کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې د تروریستانو د تمویل پر شبکو د څاروي موسې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوهنې په سکتور کې فساد د ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د پوهنې په سکتور کې فساد نسلونه او د باور فضا له منځه وړي. ښاغلی غنی چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د آزاد سیالۍ له لارې د زرګونو ښوونکو د ازموینې په مراسمو کې خبرې کولې ویل چې د افغانستان ټوله اداره به اصلاح او ګمارنې به د وړتیا له مخې ترسره وشي. محمد ادیس پردیسی په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل اصلاحاتو د ولس هر اړخیز ملاتړ د تجارت ورکوي چې د هر فاسد او غاصب په مقابل کې په قوت ودرېږي. ښاغلی غنی ویل د آزاد سیالۍ لارې د زورګونو استادانو استخدام چې وړاندې په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي د پوهنې په سکتور کې د اصلاحاتو ښه پیلامه ده.
زه غواړم د پوهنې له وزارت نه مننه وکړم چې له ډېر بد حالت نه نن د اصلاحاتو لویه کړې شروع کړي. فساد اگر در جاهای دیگه باشه شاید چند پول مزایی شد، اما فساد در وزارت معارف موجب از بین بردن نسل ها و اعتماد است. از این جهت بود که فیصله واضحی بود که تمام بسته معلمین در قدم اول باید به امتحان آزاد گذاشته شد. و همچنین تعهد ممرای شمایی است که تمام اداره به اساس شفاف استخدام میشه.
خغلی غنی دغه سرګندونی د پنځ شنبه پورس په کابل کې د آزاد سیالۍ لاري د زورګونو خونکو د ګمارنې په مراسمو کې وکړي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د خغلی غنی په لارښوونه د ملکی خدمتونو نږدې 13,000 بستونه د آزاد رقابت لپاره اعلان شول. په یادو بستونو کې نږدې نیمایي د خونکو لپاره دي چې د ازموینې چارې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون لاري مخته وړل کیږي. د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو کمیسیون رئیس نادر نادری ادی غونډې ته ویل چې د اعلان شویو نږدې 13,000 بستونو لپاره په ټول افغانستان کې 2,80,000 کسانو نوملیکنه کړې چې 80,000 یې مېرمنې دي. د ښاغلي نادری د معلوماتو له مخې د یادو بستونو لپاره د ازموینې لړۍ له کابل پرته په ټول افغانستان کې بشپړه شوې او په نږدې راتلونکي کې به بریالي شوي کسان استخدام شي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې غواړي یادو بستونو ته ازموینه ورکړي وایي که بریالي هم نه شي خو که په دغه پروسه که عدالت تامین شي دوی به خوښوي.
زه مرضی هم غوښتنه مې دا ده چې باید په دې کې بیا هم د لوړو مقاماتو د سیاسونو لاسوهنې نه وي، ځکه که هر څومره موږ وایو بیا هم په افغانستان کې دا خبرې شته.
نوم یې اسمت الله ده، ننګرهار ولایت یم او د سروبي ولسوالۍ ته مې ثبت نام کړی ده، فورمه مې ډکه کړې ده. نو تر دا مهاله خو امتحان ماته شفاف کاری و هیله ده چې تر اخره پورې شفاف وي او د نقل او د واسطو مخه ونیول شي. ترسو حق اقدار ته ورسی.
په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی بیا یادو مراسم ته ویل چې په افغانستان کې د ښوونځیو لپاره تر ودانیو جوړولو هم مهمه په شفاف ډول د ښوونکو د استخدام پروسه ده. د ښاغلي بلخی په خبره د آزاد سیالۍ لارې د مسلکي او شمنو ښوونکو ګمارل به د نورو ګټو ترڅنګ د افغانستان پر راتلونکي د خلکو په ځانګړي ډول د نوي نسل د باورمندۍ کچه هم لوړه کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وایي چې نن به د کاندیدانو د نوم لیکنې راټول شوي اسناد د دې کمیسون په یوه علني جلسه کې تصویب شي. ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تصویب وروسته به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د ټولو کاندیدانو اسناد مرکز ته رسیدلي او د کمیسون د تخنیکي همکارانو له لوري څېړل سوي دي. ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد به د نظرو بنسټونو، مدني ټولنو او خبریالانو په وړاندې د کمیسون په یوه علني جلسه کې تصویب او بیا به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي.
هر هغه څوک چې زمونږ ابتدایي لیست ته لاره پیدا کوي د هغوی نومونه به بیا چې د کمیسون لخوا تصویب شي هغه به بیا اعلانېږي او وروسته له هغه به بیا هغه کسان چې خپل ځان مظلوم ګڼي یا شکایت لري د شکایت کمیسون ته کولای شي چې د قانون مطابق او زمونږ د ټایم لاین مطابق هغوی خپل شکایت ورکړي او کوم شکایتونه چې مواجه وو هغه بیا کمیسون سره شریکېږي او بیا به زمونږ د ټایم لاین مطابق هغه د آخري نوملړ یا سبتنام چې د کاندیدانو لیست اعلانېږي.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکنه د جوزا د میاشتې په 15مه پیل او د همدې میاشتې په 22مه پای ته ورسیدله. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې څه باندې 6000 تنو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو څوکیو ته فرمی ډکې کړې دي. په یادو کسانو کې 2445 د ولسی جرګې او 3001 درسي د ولسوالیو شوراګانو لپاره احتمالي کاندیدان دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوی و چې د سرطان په ومه د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان سي. وبلیدل سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په لومړنی لیست کې څومره کاندیدان د میزان د 28مه انتخاباتو ته لاره پیدا کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر شریف زورمتی وردک په علني غونډو کې د اسنادو څېړل د شفافیت لپاره مهم بولی.
د شفافیت لپاره د کار د لاخطوب په خطر باندې دا یو ښه پروسه ده، اما کمیسیون په خپله دا صلاحیت لري، دا حق لري په قانون په چوکاټ کې چې دوی کولی شي په خپله د کمیسیون کارمندان په خپله د درنشا کارمندان او د کمیسیون محترم کمیشنر صاحبان کولی شي چې دا په خپل منځ جلسو کې هم وڅېړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه ټینګار کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو اسناد باید په دقیقه توګه وڅېړل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی امنیتی مرستیال مراد علي مراد چې تازه د کابل د ګارنیزون د عمومي قومندان په توګه ټاکل شوی دی وایي چې د څلور د شولایتونو 340 خلصوالیو ته انتخاباتي تخنیکی او لوجستیکی مواد رسیدلی دي.
دوستانو اوس هم اسمت ساروان مو د ساينس او ټکنالوژي د نړۍ له یو ګټه خبري.
د جرمني حکومت غواړي الوتونکي یا هوایی ټکسي موټر وازموي. د جرمني د اودي کمپنۍ له لوري جوړ شوي هوایی ټکسیان به د دغه هیواد په انګولشتات ښار کې وازمویل شي. دا پروژه چې پاپ اپ نومول شوې د ایربس کمپنۍ په مرسته اجرا کیږي چې د نړۍ د الوتکو جوړولو یوه ستره کمپنۍ ده. د جرمني د ترانسپورت وزیر ویلي چې په ترانسپورتي صنعت کې تغییر او پرمختګ د هوایی ټکسیانو لپاره د پراختیا لار هواره کړې ده. تر دې وړاندې څو نورو کمپنیو هم هوایی ټکسیان ازمویلي او اعلان یې کړی چې ژر به د ښارونو فضا الوتونکي موټر ونیسي. په دغو کمپنیو کې یوه هم اوبر کمپنۍ ده چې په دې ډول ټکسي موټرو یې چټک کار روان دی. خو لومړنی هوایی یا الوتونکی ټکسي تیر کال والو کپټر کمپنۍ په دوبۍ کې وازمایي. دا ټکسي یا الوتونکی نقلیه وسیله 13 الکتریکي څرخونه لري. والو کپټر 10 دقیقې الوتلی شي او په یو ساعت کې ډیر تر ډیره سرعت 100 کیلومترو ته رسیږي. د دې الوتونکي ټاکسي لومړنۍ نمونه په نږدې دوه ساعتونو کې چارج شوه. خو د هغې جوړونکي وایي چې نور ماډلونه به تر دې شر چارجي شي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې چې موږ یې پانه د هر وخت کتلی شي. بل خبري مجله درته سید سمیا.